سلام ستړي بشي د غرمې دولس بجې دي تاسو زموږه غلاسته رادیو ناوړې زموږ د پروګرام ډیره برخه د درسي ساعت او ازادي مل مخبرونو ته ځانګړې شوی او تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه د افغانستان په نه حالتونو کې نن د سخت بارانونو اټکل شوی چې تالاندا برېښنا به هم ورسره وي د طالبان د ترانسپورت او هوایي چلند په خبرتیا کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د دې بارانونو له امله د سیلونو د بهیدو امکان هم شته. د عینکو مسو د کانت له سیمې ترلاسه شوي 1443 لرغوني اثار به تر ارزونې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې دا اثار به د لرغون پیژندونکو له لوري پاک شي، ترمیم او تر ثبت او تسجیل وروسته به ملي موزیم ته انتقال شي. د وزارت زیاتوي چې په دې اثارو کې له خټو، ډبرو، فلزاتو، شیشې، هډوکو او لرګیو جوړ شوي توکي شامل دي چې د کوشانی او ساسانی دورې مسی سکې، کتیبې، جامونه، پیالې، څراغونه، د مسو دستبندونه، عتیقې، لاجورد، آج، د هډوکو مری او یو شمېر نور وسایل شامل دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دا اثار تر 5000 کلونو ډیر لرغونتیا لري. په هرات کې د خطاطانو د ټولنې په همکارۍ د کوفي خط نمړی نندارتون د دوشنبې په ورځ پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د کوفي خط 15 ډوله هنري اثار راغونډ شوي چې په ځانګړي ډول د نمړی هجري پیړۍ د هنري اثارو استازیتوب کوي. د نندارتون د پنجشنبې په ورځ تر اخره به د هرات ښار په علامه صلاح الدین سلقجي تالار کې پرانیستی وي. د اوکراین ولسمشر د دوشنبې په ورځ وویل چې د اوکراین عسکر د هیواد په شمال کې له بهرنیو کرایي جګړه مارو سره په جګړه بوختي. د ولادیمیر زلنسکي په وینا دا جګړه مار له بیلابیلو هیوادونو لکه پاکستان، چین او د افریقا له ځینو برخو ورغلي. د اوکراین ولسمشر ته د مخکې هم مسکو تورن کړی و چې د اوکراین پر ضد جګړه کې له چینایي جګړه مارو اخیستي عین تر پیکنګ پورې پکې کسان ګماري، خو پیکنګ بیا دا تورونه رد کړي وو. رویټرز خبر ایجنسی څرګندوي چې ښاغلی زلنسکي د اوکراین په شمال ختیځ کې په خارکیف کې د جګړې له کرښې څخه تر لیدو وروسته په ایکس کې ولیکل چې د دوی پوځیان د چین، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او د افریقایي هیوادونو د کرایي جګړه مارو راپورونه ورکوي چې دا کسان به بی ځوابه پرې نه کړي. تمدا چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ځنګړی استازي سټیف ویتکاف سبا یا بل سبا روسي ته لاړ شي او هلته له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ پرون خبر اعلان ته وویل چې ویتکاف به د چهارشنبې یا پنجشنبې په ورځ روسي ته سفر وکړي. دا سفر به داسې وخت کې ترسره کیږي چې ښاغلی ټرمپ روسي ته تر راتلونکي جمعې مهلت ورکړی چې داسې یو معامله دې وکړي چې ورسره د اوکراین درې نیم کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د کرملن ویاند دمیتری پیسکوف پرون وویل چې دوی تل دې ته خوشحالیږي چې ښاغلی ویتکاف په مسکو کې وویني. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ګواښ وکړ چې له هند څخه به د روسیې د تیلو د پیرلو له امله پر هندي مالونو تعرفې لوړې کړي. بل لور ته نوې ډیلي د خبردارۍ غیر عادلانه وباله او ټینګار یې وکړ چې د خپلو اقتصادي ګټو ساتنه به وکړي. د هند حکومت دوه سرچینو هم رویټرز ته ویلي چې هند به د ټرمپ له ګواښونو سره سره د روسیې څخه د تیلو پیر ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ په خواله رسنیو کې ولیکل چې هند هم له روسیې ډېر تیل اخلي او هم دا تیل په آزاد بازار کې په ګټه پلوري، خو دې ته دې نه ګوري چې په اوکراین کې څومره خلک د روسیې د جنګي ماشین لخوا وژل کېږي. ټرمپ زیاته کړه چې له همدې لبه پر هند مالونه د پر هندي مالونو تعرفې لوړې کړې. رویټرز خبر ایجنسی د هند بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا خبرو کړې چې وای نوې ډیلی به د خپلو مالی ګټو او اقتصادي خوندیتوب لپاره ټول اړین اقدامات وکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدرمن او بللی زکان کو زبرشنا غم خار تاسو ټول قدرمن زکان کو ته دزړه کوی نشر اخلاص په یما دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته هله د تاسو ټول قدرمن او بللی زکان کراترو غوچورو صحتمند او سرجر د صحت جامع بم پتن می ترنوز زکان کو د چز مر استاد سو دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته نو هله د تاسو ټول قدرمن زکان کی د لوست پیل په شبو کی خپل زنا سره خپل د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړ توګه سره د نن ورځې د لوست په حق له معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه له درې مینه پیل بیا تر دیارلسمې صفحې پورې. همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي: لومړی، کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم، د کرنې لارې چارې، درېیم، مهم کرنیز تولیدات، څلورم، د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې زموږ تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون لومړی لوستي، نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول، کوم چې موږ تاسو به نن ورځ موږ د ګران هېواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې زموږ ګران هېواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنې د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هېواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوهګانې لکه زعفران او نور حاصلات یا هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملونني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. که چیرې موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریف اول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي: د پر ځمکه باندې مستقیما اغیزه کوي، او هم شنن د دې ترڅنګ دغه کوم سرګندوالي چې په یو ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ درمن او ګلالۍ زده کوونکو، موږ ویل سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هېواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده، چې زموږ په هېواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو، په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بله برخه یې پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیزه توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل ځمکې کرنیز ځمکې چې دي، 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده، خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتار اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته، چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو، چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډېرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوې کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله، او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسوای پرې کولی، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده، او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټو ایا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډیر زیات سخت و. نو لګښت به نه پر کو نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه هوا سره تلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزې اړتیاوې به د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارې سره کرنه سرته رسوي چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې د په دوه ډوله سرته رسول کېږي یوه یې پخوانی طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده پخوانی طریقه یې کومې طریقې ته ویل کېږي دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي 5000 کلن تاریخ لري نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکښې رسول کېږي چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاوو پوره کول دي د هغوی ورځنیزې اړتیاوې پوره کول دي لکه څرنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي نو لومړني اړتیاوو څخه ګڼل کېږي چې د دې موخې لپاره یوازې په سلو کې شپېته څخه تر اتیا پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځانګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کېږي او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونو کې خپل اړتیاوې ځنې پر کې کړې چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي درنو زده کونکو نو د دې په واسطه سره د خپل ځانو ته یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا دی د خپل ژوند نوري اړتیاوې پر کې لکه مثلا کالی رانیول جامې رانیول سپلی رانیول دا به دی دغه پیسې په ترلاسه کولو کې ترسره کوي نو موږ ویل سو انا نوی بازګران په ټولنیزو توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پوري بازار کې پلوري بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې ترڅنګ دولتي حصے له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلومتر کیلوګرام ترسیږي چې لدې عمل څخه زموږ د هیواد غلې حاصلات خلکو اړتیا نه پوره کوي نو ځکه ځینې ولایتونه کې د پچاټي دي همچنان د دې ترڅنګ غلې دانې دي د غزای نسی چې د تولیداتو اندازې د 15 او ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده چې همدارنګ یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي د دې ترڅنګ درنو ځکونکو اسریا او پرمختللې باندې کرنه چې دا هغه هم په خپل په پرمختللې باندې سره سره سوال کیږي چې په پرمختللې او اسری کرنه باندې ورسته فات انانوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابر کړې دي ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي محصولاتي کرشي او د لیش دوره لیش وسایل څخه ګټه اخیستل کیږي برېښنا یعنی د برق څخه د برق له خادو څخه استفاده کیږي د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده کیږي د بازار موندنې یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي اړیکې او ارتباطات جوړول دي کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي چې دا ټول په پرمختللی یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ مېستره وړي دي چې د دوغو کرنیزو ماشیناتو د سیړونو د تزویج او نباتي ساتنې خدماتونه برابر کړی دي نور عصري او پرمختللی کرنې هم سرته رسول کیږي چې ځنګړنې د هغو جملو څخه لکه لژم کې کوم او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو په لږ وخت کې مرته تاسو زیات کرنه سرته رسول سو عصري کرنې چې دي لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اکثر کیږي چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې مرته تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو لکه د بندونو جوړول دي د ویالو کندل دي او د سنور هم چې نن د جوړو ساګانو استل دي چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیمن اغیزه کوي چې اسری او پرمختللی او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي د دې ترڅنګ د رمانس د کونکو مهم کرنیز حاصلات په حق لبل او چیز مرګران هیوار افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي د چیز مرګران هیوار افغانستان بلا بیلې مختلفې اقلیمي سیمې لري نو د بلا بیلو او ونه او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې مختلف ډول نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي نو موږ ویل سوز مرګران هیوار افغانستان په سلو کې اتیا زمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونه نیولې ده ځکه موږ تاسو ویلې و چې افغانستان یو د برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده او پاتې نور برخه چې د دشت او ډاګونه دي چې د دې تر څنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې د کرنې لپاره چمتو ده چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کېږي چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درونه زده کوونکو 28 میلیونه هکټار ځمکې ته رسېږي چې له دې څخه فقط 8.5 میلیونه هکټار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټار کرنه په کې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي چې دا د افغانستان تر ټولو زیات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او اوربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیز ساحه چې بيد بیرته درنو ځکونکو هغه د لوړ ارزښ لرونکو ساحو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه غلا د کرنی د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نیسي چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سبب پکې شامل دي چې سبب هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم تولیدات له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، گازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات دي، البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو اوبو کې لرونکو سیمو کې کرل کیږي چې اجوار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چنان په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلور هم لغنمو څخه ورسته ورېږي دي چې خورا مهمه غله ده چې په تاوده هوا لرونکو او تاوده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای شو یا هم کرلای شو چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کیږي او بولرونکو سیمو کې کرل کیږي. د دې تر پنځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو ځکونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات په پیژندل اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچیرې د افغانستان جغرافي موقعیت متوجه اوسې ژوندو دا موږ تاسو ته څرګنده کیږي چې د ونو بوټو بیلابیل ډولونه او غلې د نیز مش په هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سی دي او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبول دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق لول وستل چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنۍ هیواد دی نو دشت او صحراګانې پکې زیات دي نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې سابه او میوه کرل کیږي چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبيعي ځنګلونو او سرزینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې نن زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل ستپ سیمو زمکو لرونکو سیمو کې شنکیږي او هم چې نن د دې تر څنګ مدیترانی سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیز حاصلات لپاره شه سیمې دي. د دې تر څنګ د هیواد یو برخه طبيعي ځنګلونه او سرزاینې زموږ د نیولې ده هم چې نن بل برخه شه د اوربشي سناس زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کیږي او یو شمېر نوري صنعتي بوټي لکه المرګولې دي، اصغر د کنزلې دي د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنکیږي. د دې تر څنګ ورځې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي او په دغه زمر د هیواد مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو کلرمن زکور کو زمر تاسو تنن ورځې لوستر هم دې ځای پر اوس هم د لوست راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کلرمن زکون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کلرمن زکون کو لمړنۍ سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته وایي کیږي. دویم سوال ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي. درېم سوال اصلي کرنه لپاره څه غوړه سیوي. څلورم سوال آیا په خاني کرنه شوه کچيري شوه خو خپل معلومات منشته کی نور نو قدر منو غلړی ځکه کوم کوز مرستاسو د نن ورځې لومړی لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چيب سم زکړی وو سی جواب یې سپوسی وو سی تر بل داسې درس پر چې زاس پدرانه حضور کې اسری رم دلا پمان شوه وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا و احترامات می قبول کی قدرمن او ګللی زکون کو زبرشت غم خار تاسو ټول قدرمن زکون کو تشرف واس په مدد ول سم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوسته هلا د چې تاسو ټول قدرمن او ګللی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع بون پتن می درنو زکون کو د چې مرسته تاسو یو ول سم ټولګي پای ته ورسېتل نو نن ورځ به مرو تاسو د ول سم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوست ول ول نو هلا د چې تاسو ټول قدرمن زکون کی د لوست په پښه بو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا منو ولری تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوکې خللی زکون کوز مرسته سره د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړنی لوست درسي اهداف چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې دریم شمالي سرحدونه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو هله د چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست په پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ترنو زکون کو د لوست په پښه بو کې لمړی مرو تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان موقعیت لور حاوی سرحدنا او اداري تشکيلات په حق معلومات لاس تراوړو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچې د دولس هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه دي چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویل څو مرګران هیواد افغانستان د طبيعي ځنګړتیا او لمه څخه د اسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې تر څنګ د کوون کوز مرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زکون کوز مرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې شپږ لکه 25000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې شپږ لکه 25000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې دولسم هیواد دی. او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې ترڅنګ کډرمنو ګلالي زکون کو د افغانستان نه پوزشمیر کله چې په 1300 ویل مریض کال کې سروې سره ورسول څو نو په 1300 ویل مریض کال کې د افغانستان د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل سو چې د افغانستان ازمي وجدوالي له ختیځ نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوې درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د زلپقار پورې 1200 کیلومتره او سوری په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې ترڅنګ درمنو غوړلې ځکون کو زموږ ګران هیواد افغانستان ځتی سرحدونه یې هم پولی لري او هم چنان نن ورځ به موږ تاسو زموږ ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق معلومات لاسترو. بلن او خلص ډول سرکشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنی اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډي پولی هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پول لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د دورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتني قبلي یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کشف د جبران کومه کشف چې د انټر نن ورځ پرې د افغانستان د خلکو راخوا څخه په رسمیت باندې نه پیژندل شوی او انټر ورځ نن ورځ پرې د دورن پر کشف په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2000 کیلومتر په واټن سره د چین د سنگاناک په ولایت کې ګټه پول لري. د دې ترڅنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې 720 کیلومتر پوری سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 720 کیلومتر د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي دي. او د دې ترڅنګ افغانستان د جغرافي موقعیت له مخې څخه د منځنی اسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان د دریو حوزو او منځنی اسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر دبرې مربوط دي چې د منځنی اسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د اسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې دغه له پلو څخه افغانستان ښه جغرافي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او سلور خو په اړه معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول کډر مزده کوونکو پوسیو اوسئ او معلومات مو لاسته راوړي اوسئ. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشت دي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زموږ د ګران هېواد افغانستان څخه جلاس ول، نو په خوابه د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی آسیا د هېوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراری ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې مشول، نو د روسانو نیت لویر څخه دی بیرته وغوښتل تر څو د روسانو د يرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه تر څو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه يرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبري اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبري اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لاردو گرینویل په نامه سره یادې دي، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس اګروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دی وټاکل شول، په پای کې دی دغه تړون چې کله سر ته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریز کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر هماغه پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمول، چې دغه تړون درنو زده کوونکو په 1215 کال مریز کال کې د خبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په 1916 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د مولتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خان شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک د کله سره ورسول شو، نو دغه کرشي د افغانستان د سرحدي پولو پر مسره ونمول شو، چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنۍ کرشه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوې. خو ورسره درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزه او مشکلات مېسته راغله چې په دې وخت کې د رجوعي د سرحدي کرښې مېسته سپلې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېږي، نو هغه په پدشتن باندې پیل وکړل او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبري او اترې پیل سپلې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل سپل، چې کله پریکړه وشول چې د دریو هوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1904 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې اند سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه تر څو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلې زیته په خپل وخت د ډیټول حاضر نسپل، یعنی د روسیې کوم کسان چې هغه په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسپل. برعکس د روسیې عسکرو په منځنی آسیا کې خپل يرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ، چې په پنځ دې ته نږدې سپل، نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرو د سین له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړ کړل، چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمیر یې 2000 تنو ته رسیده د پنځدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې يرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و، هیڅ تجهیزات اطلاعات نه درلودل، نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنجدی باندې برید وکړ نو دوی ونسبه کولای چې له پنجدی څخه دفاع وکړي. نو دغه پنجدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 په مریض کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دغه ځمکه ونیول نو دی وکي څخه وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دې مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دوی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکاندار د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسکر لزیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات بیرته سره ورسول سول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سرسي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال ویدی سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیات په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1216 مریض کال سره سمون خوري شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدي سرحدونه یې درجوي کړشي یا هم درجوي وی په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنو ځکونکو دغه سرحدي کشي دغه سرحدي کشي ورسته د انګريزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره او د همدارنګ د دې تر څنګ د تزري روسيې د استازي کپټان د کمرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د سلورو کلونو په موده کې د زلپکار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې به چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل چې د یو شمیر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نشه شوي وي او ټاکل شوي وي چې پر دې باندې زیات شمیر جګړې هم ترسره شوي وي. نو درنو زده کوونکو خو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه شئ او سیږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي وو سیږي تر دې دم پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کلرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدرمن ځکونکو مطابق ځواب وي دا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکئ. نو سوالونه تکرارون قدرمن ځکونکو ستاسو لمړنۍ سوال چې دی د ریجیوی سرحدي کرښه تشریح کړي، یعنی دا کرښه څه ته کومې کرښه ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدرمن ځکونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي. د دې تر څنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې ته دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولې موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټول قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترزه کړی وو سیږي او یو څه مو ترلاسه کړی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم شو وخت درته وړاندم د الله پامان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311.
د ازادۍ ملمه
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت به خیر کراته وي چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و خو دې له خبریالۍ سره خپل مینه نه ده پرې کړې او خپل مینه یې نه ده پرې خو راغلی ده په فرانسه کې د خبریالۍ کوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي او راته وي چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزال پیل کړی دی او بل اخر دلته دی میدان اورته ور کړی دی.
سلامونه او سجانې تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته هله د ټول ورو جوړ وسې ډیر زیاته مننه کوم. ال رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه ولا او ډیر علاقه مې درلوده چې زه یو خبري علي با پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو ولزما سره مینه ډیر زیاته ولا. نو تقریبا زه د ډیرلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. بیا وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بل خبرونې ته د کورنۍ ډیوه په نو باندې چې هغه کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. لمېلمنو سره د سیل الکانو او انجونو سره په ټول سره مې د ښځو د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په ساته ورسره خبرونې درلودلې. نو مې نه مې رسنۍ سره ډیره زیاته ولا بیا یو څه مونږه زابل کې پاتې سولم ما د غیس خروس سره رحمني چې څنګه ماته پیدا سولې لیکن اولينه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سني فعالیتونه مې پیل کړل غي نور څه بیا زړه لم کندار ته کندار ته څو ایس وخت پاتې سولم ما چې څنګه زمو له ورسې فعالیتونه مې هم سره لودلې سه فعالیتونه مې واټ تلویزیون کې ورسره ولا غي نور څه بیا له مقابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنې کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ولا ما غي نور څه کړی چې بیا نوې حکومت
اوس ګلالي جنې پرم دی باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیلابل تلویزیونونو کې کار کړی پر غي مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2018 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته یا په امي سلاچوم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینی د طالبانو چارواکو سره مصاحبه هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیده یا ډېر ټینګار باندې کېږي چې زه خبرونه کې مې یاز مورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کومه. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې مادریز له دغه خپل سفر کنسل کړی و نو مې غوښتل چې زدي طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسمه. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده یا اسما سره خپل انساني ازادي اختل کېدل یا یو پریزنټر یو خبري علي یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لا څه ورکی د دې ته مجبور کم چې وطن څخه راوځم او پاریس په لور راس.
بله دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلې کنا کومبل گاونډي هوا ته لاړلې بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللې.
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفته ولم ترڅو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفته څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. غوښتم وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول کسم ما د ماجرات په اړه ډیر معلومات تل نه درلودل چې تل ماجرین په څه ډول حالات کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشتې په سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول ارسه حکومت د راته مخته وړل که زما سنادونه زما ټول دولتي کارونه لاغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم. هلته چې دې ته مجبور کوم چې زه باید په خپل پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوې دغه چې لستونزو راته وایي چې هلته مستونزې وي ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلې دي ګاونډي ودونه کې پاتې یا قطر کې پاتې وي لستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفته از موږ کوم کورونه چې موږ ترا کړو ولیا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړی ول ډیر علی ولا عمر ورڅخه ډیر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډیر زیاتې ولې موږ فکر کوو چې از موږ دغه ژوند یا زموږ دغه امیر مپالانه باندې هغه د قطر په ډول باندې اما ما په هغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډیرو زیات امنیت ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپل باور به مران نسی ما څلور ځله د امنیت ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی د خپل کور بدل کړی د پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم بیرته له یو شهر نه بیرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیت ستونزې دلته موږ ته ډیر پیدا سولې. د امنیت ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په روسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و دلته چې کله زه پاریس ته راغلم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړل چې ما ته ډېر زیات پیدا سولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېر زیات همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و عمل ته ولم مدرسه وخت پر تر څو خپل فرانسوي ژبه هم زده کوم او خپل اداري کارونه چې په تاسو لږه سره ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته ستر کور پورې زم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغییر کوم یا خپل سټایل تغییر کوم، نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به مو راوړو او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته. تر موږ سره نه ولا کله چې کتار ته ولاړو هلته موږ د نور مجرونو وزات وکته چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الې متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله ټولې فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بل اخر خپل وطن خپل ټاټوبه هغه ځای پریږدي، کډواله دي شي، هغه به دومره ستونزمن سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور خپل وطن وزي کوم ستونزمن سره به مخامخ کیږي، دغه پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه والا، ډېره زیاته ستونزمنه والا چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لاس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت ولو، حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاړم هغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس دا ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او هغه کله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه شوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپلې واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدل، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کې هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویده شولم. کله چې ویده شوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوراسولو، دی ورکم گنگ سوالم سی بل بل نړی کې ولما دغه چونډه مې موتلې او پازه مې موتلې ولا یو د خوشاله احساس مې نه کوي. هغه نو وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې ولا بیا هماغه سویدا سو هماغه مزګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کوم چې زه باید هوټل نه ووځم لږ وګرځم لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه هغه سار چې زه خوب راپورته سم یو بل ډول سار وسمه ده پاره، یو بل دنیا ولا یو بل نړۍ وسمه ده پاره.
بله بله، دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره ک دومره ستون سره مخامخ شوی یا سی بیا غواړي چې په خو د ریګ بلخره د مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړل او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وای په ټوله فرانسه کې دا غوي سره مې کار شروع کړ. تقریبا یو واته میاشت لا غوي سره ما کار کاوه، یو دا غوي سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسولیت درلودې. زما لپاره یو خدای شو چې ما فرانسوي ژبه په کیسه کړله، دا غوي د کلتور او فرهنګ سره ډیر آشنا سولم. ا دې تر څنګ زما مالی همکاري ما سره اسما مالی بخیره تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و، کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنوي کې ولیدې زیات خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما سره غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولې ژي چې وای دا یو ډیر پزرو پوری خبر ده. ماته لکه ګلالي ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولید یو دی راپور په ډیر شلیکنې سره ولا د دې فلاتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړی شي. نو بیا دوی ډیر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، او وس فلاند پښتو خبرونه دوستانه خبرونه او بشنو وګ خبرونه او د لنډي خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه، څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوال لپاره، دغه افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی، تاسو کولای شي چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیر خوشاله یم فعلاً، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر اس پستر وکوینما دا غوی په خبرو کې وینما. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غوندې مسافرې په نورې وادونه کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډاک دي او دوی دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري. نو کله چې زه دا د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا د خلکو ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلاً تفریح خبرونه نه لرو، موږ داسې خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی سات تیر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خبرونه یا د تفریح خبرونه وګوري تر څو دغه جورون له وضعیت څخه خبر ارس چې هغه په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په ساده ولدي دا غوډه جالب خاطرات څخه خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو تام چې په اروپا کې راغلي به خصوص خبر اعلان چي دي هغه تام په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د غوی لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي؟
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د شوزه د پاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوزه بیگم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوزه ته ورکوو، هغه خبرالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو ولته په لدی وړاندې بلا بل تلویزیون کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه میواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبا کې به کوم کارونه بخته کیږي، تاسو پکې دغه یو فرصت د پیدا شو چې بل اخر خپل مقصلک ته به د مورکو تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مو کله ځان سره درلود؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې له کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوی، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوی، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوی، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کارم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه در کړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. که څه هم په کار کول کې یا په الاله پیسو پیدا کول کې شر وبرسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زغه وخت به ډېر زورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به شن نه لګېده. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولې، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر زور ولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس مې کوي، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاسه ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته مخپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسوک له تاسو سره کومک نه کې، که تم دې ځای نه مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده، تم دې ځای نه پیسې پیدا کې، هم دې ځای نه خلکو سره آشنا کې، هم دې ځای نه ته ژوند شروع کې. نو زهنی ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل، شي کله هغه مغازې ته راتلل او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دی به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو، دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلې او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلې، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده، یو انجلۍ ته بیا له غزې څخه کابل ته راغلې، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدې او دلته په تلویزیون کې کار کوي، دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېره جالبه کیسه ده اوسې جانې، په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده؟ خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره په رسنیو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته رالی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده، دا هغه مدیر نوم یې راته واخیستل راته واخیسته ما هیڅ هم ورته ونه ویله یو رقم رنګ د سزیر واوښتی بیا مور مې ورته مختص وله چې و کار شروع کړی ده ما ورته ورته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوی مکتب کې هر چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله بیا هغې ځاینه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې داته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې څلور ولې رسنۍ کې کار کوي باید دې ځاینه بنده سي او ډېره کوچني وو هماغه وخت کې په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي ګوا څه ته وایي ما فکر کوی چې هغه نارینه دی زه ښځه یم دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو کار کوو نو واخ په تیر دوسر زپدې څونو باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نه نه د شوز سره ډیر اساس دي نو هغه هم نه تسونه ولا چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم ما د کندهار ته لاړم کله چې کندهار ته لاړم البته هم نه تسونه سره مخامخ سم بل خره بیا رالمه تابلته
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کده خوانزي له دوران د راته وی ګلاله جاني چې خوانزي کې متڅنګه به البته مين لم د خبر علي سره پیل شوی و علاقه درته درلودل کنه
زه درنه سګالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصو غري کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته یو رقم د شي ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیره خوشاله خپل سم فهمته مول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سره چې برته دفتر دغه مکتب ته تل ماغي ډیره تشویق ولا ماغي ډیره خوشاله ول اته دا مخ په لاله دا وی پوسټر وکړل درته چې هغه به ورسره چې رسنوي کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسم یامي لسم سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا وی مینه مینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چې برا ته توفیر اوره چې چا په ریښت کې نه ولا ما هغه نورم دې تشویق کړم چې زبایت لام پر رسنوي زو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روح نورم درکول بل اخر دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړه چې جاري لکه څنګه چې مخ یادولې وکړه دار له سکالو د انسان عمر ډیر کم دی ایس په غشو بعد باندې نه پويږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبريال نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینه اخلم اته زه ډیر کوښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته نن سمې ولایت مقام ته سما البته د ناتو سفیر اتلل چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبري نه یم دغه عکسونه متون دغه فلاتونه چې مال دل یا دغه چلانس به مال دی زه ورکم نه هله به کم چې دا نه خبري نه تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلک اوریدل دا یو ډېر بد کار دی خپل هیر به ملاس نه ور کوله ملاتمن یوستونزه وجود لري زه باید استونزه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هله سوي ډیره زیاته بهشت می خپل هیر ملاس نه
بل هم څه وه حساب لري ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دی خپل هیر دی بیا ملاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حساب لري څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي به ما ته کول چې ته یو قوي نجلۍ ته کنور څنګه ته یو شزه یې او یو شزه هر څه کولای شي کته وغواړي اما غز ما د مور مینه ولا غز ما د مور هل ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وګم د پیاخ کې به تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر راډو پورې بیا تل تر غزا پورې بیا وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه خپل هیله لا لاس ورنه کوم نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم
واغې تشو کړې موسم تشو کې یو بل تلاته کوي فهم ام دغه د کورنۍ موافقه وکړه چې دوی څه ډول سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورته وی تاسو کې لیدل وی چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلا ایس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې ده، دې تاب نه لري چې دا ټولې ستونزې په خپل ځان باندې یوسې. زما د پلار غوښتنه دا وله چې زه باید استاذه سم، یا زما د پلار غوندې یوه معلمه واوسم، شاګردان ته باید درس ورکړم. زما د پلار هیله تل همدغه وه، زما څخه یا استاذه سم یا باید ډاکټره سم. خو کله چې به هغوی ته ما ویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاذه سم یا نه غواړم یا ډاکټره سم، زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخ کې څوک سم، دا خبره ډېره بده لګېدله. هغه هېڅکله وای نه ته نه شې کېدلی، او دا ټولن د دې نه ده چې ته ټولن په همدغه شکل باندې راووسي. مشر ورور ته مې همدا خبره کوله، هغه به تشویق کوله. ما مشر ورور مې چوکۍ کې راته ناست و، ما به ورسره خبرې کولې، مرکې به مې ورسره کولې، او مور سره په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سوه. د همغه مشر ورور او مور مینه مې وه چې زه یې تشویق کړلم، او زما پلار هم په دې باندې راضي کړ چې زه د دې وړتیا لرم او زه یې کولی شم. او اخر پلار مې په دې باندې پوه شو چې زه نه استاذي کولی شم نه ډاکټري برخې ته راتللی شم، همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخې کې فعالیت لرم. بیا پلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورکړه.
بله، که شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چوست په فرانسه کې په بیګم تلویزیون کې کوي، او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلک ته قضا لري، کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي کابل کې وکي د ته تیار چې لاړ شي دغه خبرونه لغزې څخه مخته بيسي.
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم او په خپل وطن کې مصرف کوم، دلته پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولست تر څنګ وکوم. زه البته نه، خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اکونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سلفي دا خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشه د عالم تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو وسول.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته پکې دوه حالته به حالات ته پکې تو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي او بل خرم دغه فیصله چې تا کړی د دغه لار ته به دمه ورکوي.
او سې جان سونز لا هم ختم نه دي، سونز لا هم ډیره زیات دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله، مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته لاسونه سره زلام لاس او ګریوان یې، ما زه سار چې دفتر ته راځم او بیرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لام ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم، او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریمې دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې وه، دا خو کلی مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم،
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.